Usa tu aurei. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې له هم د امریکا او د ملګرو ملتونو په تور نوم لاړ کې دی، خپل اړوندو چارواکو وغوښتي چې د ژورو څاګانو مالکانو د څاګانو د سرونو پخولو په بخښنې د ژورو څاګانو مالکانو ته د څاګانو د سرونو د پخولو سپارښتنه وکړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور رسنیو ته یو استول شوي پیغام کې ویلي،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړونده کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کسان چې د خپلو ژورو څاګانو د سرونو د پخولو توان نه لري وضعیت یې څېړل کیږي او بیا یې پاړه پرېکړه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ژورو څاګانو ته یو شمېر ماشومان او مېرمنې لوېدلې چې ډېر شمېر یې مړې شوي دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو نوی شهر ظفیره وایي د 2023 کال اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د واشنگټن مرستې څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسېدلي. کرن ډیکر پرون په ټویټر پاڼه لیکلي، د امریکا متحد ایالاتونه له افغانستان سره د بشرپاله مرستو یوازینی ستر تمویلوونکی هیواد دی. د امریکا نوی شهر ظفیره وایي په اوسنیو ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان له خلکو سره د قطر دوامداره مرستې ورته د ستایلو وړ دي. او د کرن ډیکر په خبره دا په خپله په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د قطر د ژمنتیا یوه پیاوړې نښه ګڼل کیږي. د کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له قطر فعالیت کوي. هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونامه مرستیال د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه بشري مرستې هرکلی کړی دی. رامیس الکبرو فرون په ټویټر لیکلي، د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګه او اوچا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سخاوتمندانه مرستې منندوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړم ورځ ویل چې دوی په افغانستان کې د خلکو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د نږدې 320 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي بشري مرسته برابروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي په روسیو دوه کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو خوخي خودلی. په دې سازمان کې ماشومان د ګوزن یا فلج د اپیډمیولوژي مخکخ کارپو ډاکټر زبیر ودود پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خبر کړی ویلي،
کله چې د افغانستان او پاکستان خبره راځي، دا ډیره هڅونکې ده چې لیدل کیږي. په تیرو دوو کلونو کې ډیر پرمختګونه سوي. په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر ماشومان چې مخکې امکانات نه درلودل په دوامدار ډول دا واکسین ولګوي، اوس د ګوزن ضد واکسین ترلاسه کوي. تیر کال هم د واکسین کمپاین په منظم ډول عملي شوی دی.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن یا پولیو پکې ختمه شوې نه ده. د هند په شمال کې چارواکو پرون ویل چې د سلیر وسو ساتونو په موده کې د طوفاني هوا له امله لږ تر لږه 6 کسان مړ شوي دي. په دې ډله کې 2 کسان د تالندې له امله مړ شوي او چارواکو خبرداری ورکړی چې پر روان ورځو کې به د اورښتونو شدت لا پسې زیات شي. په شمالي ایالات اترپردیش کې 4 کسان هغه وخت مړ شول چې کورونه یې تر سختو اورښتونو ورسته ونړېدل. په دې ایالت کې د یوې اونۍ په موده کې د لند دی علامه د مړوشمیر 9 کسانو ته رسیدلې ده. او په زورګونو فلسطینیانو پرون د لبنان د شمال د کډوالو دی حکم د فوټبال په یو کوچنی میدان کې په لزګونو هغو کډوالو ته دعا وکړه چې تیرونی د سوری سواحل تر سیرمه دی وی کیخته د ډوبیدو په پیخه کې مړ شو. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله د سوری د ترتوس ساحلي خار دی ورختون مشر ویلی د دې پیخه د مړوشمیر 9 اتیاتانو ته رسیدلې. د پوینه 8 کسان بستر دی او 6 کسان د ورختونه رخصت شوی دي. د لبنان پوز پرون اعلان وکړ هغه کسینی ویل چې ویل کیږي په کیخته کې د خطرناک سفرې تنظیم کړو. دا تر ټولو خنډې پیښه ده چې په نتیجه کې زیات شمیر لبنانیان، سوریایان او فلسطینیان چې هڅه یې کوله لبنان ځانون اروپا ته ورسیوي پر یو ځای مري. زه امید زهیر مالیم وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی شهر ظفیره په دې هیواد کې د بشري په ځنګړې توګه د نجونو او خوځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. خو دا حقونه چې د طالبانو له آنده خوندي دي، خزینه فعالان یې څه بولي؟
هلته چې کوم د خوځو سره دا چلند روان دی، نو موږ دا ګڼو چې دا سراسر ظلم دی.
په افغانستان کې د رسنیو ځینې بنسټونه وایي خبریالان او رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په خصوصي په هنتونونو کې د زده کړیالانو شمیر سم نیمایی را کم شوه.
ماشینونو فیصدی په نوې کانکورونو کې د 50 سلنه تر 60 سلنه کم شوه.
ترګانو نور خبري موضوعات تر څنګ به دا هم واوري چې تر پرون ماخامه په ایران کې د ورستوي مظاهرو په پایله کې د ایراني ځواکونو لخوا لګ تر لګه سلور 50 کسان وژل شوی دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونې دوی منی مای کی د افغان جنو لپاره په ځنګړي ډول هغوی چې طالبانو له خالص د کړو راګرځول شوې دي. د ازادي رادیو ځنګړي اونځ خبرونه درسي ساعت خبريږي چنن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کی. د خصوصنی ملاتړ فعالانی په افغانستان کې له خصوصو جنو سره د طالبانو چلند ظالمانه بولیا او د بدلون غوښتنه کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا نوی شار زدافي راوي دوی د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقوقو په ځانګړي توګه د جنو او خصوصو حقوقو ته وده ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د خصوصو جنو په وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې په کار ده د خصوصو جنو حقوقو رعایت شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخه غړي سنا اجاز په افغانستان کې له خزو سره روان چلن ظالمانه بولی او د پایترسیتو غوښتنې کوي. هغې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم دی هغه خو هر ځای کې د محکومیت خلاف چې کوم ځای کې د بشري حقوقو یا د بنیادی بشری حقوقو خلاف کار کوي دغه مخالفت کوي. د افغانستان خو زموږ خپل وطن دی، هلته چې کوم د خپل سره دا چلن روان دی نو موږ دا ګړو چې دا سراسر ظلم دی.
بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د آسیا پاسفیک څانګې په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وضعیت ژور اندېښنه وښوده. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د ښځو پر ګرځېدو راګرځېدو، کار او تعلیم د محدودیتونو تر څنګ د دوی خوندیتوب ته هم خطرونه متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره د خزو او انجونو حقونه باید رعایت شي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې شارج دفیری کرین ډیکر پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي دوی په افغانستان کې د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقونو په ځانګړې توګه د خزو او انجونو حقونو ته وده ورکوي. څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. د غراس خزې هم په اکثرو ادارو کې له کار کولو منې شوې او پر خزو نور محدودیتونه هم لګول شوې دي. طالبانو وار په وار ژمنه کړې چې خزو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي او انجونو ته به هم ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. خو پر دغه ژمنو کال واوخت، خو په عملي ډګر کې د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه تر سترګو کیږي.
په افغانستان کې د خزو په اوسنی وضعیت ننګونو لښوګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو تړلو او تر خوای د افغان جنونو او خزو په وضعیت د نړیوال ټولنې د چوپتیا په اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ لوي مخکخه غړي سنا اعجاز سره سلیم احمد سلیم راکا کړی ده او په پایل کې د افغان جنونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوال ټولنې د خاموشي په اړه پښتنه کړی.
د نړۍ ټول هغه هوادونه چې ځان ته خو جمهوریت او پرمختګ بشري حقوقونه غواړي، خو د افغانستان له ډېر خصوصت دې په حق لنن لري. هلته جنگ کې دې تخپل فائدہ ښکاری ځان له خګورې نړۍ دې وخت کې 2015 2013 شپوري کوم دوامدار پرمختګ اهداف یعنی سسټینبل ډیولپمنټ ګولز هغه ځان ته ټاکلي دي. پاره کې تاسو چې کوم سلورم هدف ته هغه دا د امتیاز نه بغیر تعلیم په حق لدی، دغه سی پنځم نمبر چې دی هغه د سنفونو په منځ کې امتیاز نه کول په حق لدی، یعنی هر جنس ته هر یو حق حاصل شي. نو د ځان د پاره خو نړۍ چې دا چې کوم چارټر دی د بشري حقوقو یو ډی اچ آر چې ورته وایي هغه خوخوي د بیا افغانستان کې د لپاره ولې نه.
په افغانستان کې طالبان الله هم انجنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې
دې وخت کې چې کوم طالبانو ځان ته دا کیسه رايخې ده د خزو د تعلیم خلاف دا بنیادی توګه په نړۍ ځان منل غواړي، پاغینه خپلې فائدې جګول غواړي، خو خپل ملت لګیا دي خرابې چې خزو تعلیم نه کوي، 50 سلنه آبادی تعلیم نه کوي، هغه د وطن په پرمختګ کې داغه په ژغورلو کې داغه په پرمختیا کې یا پراختیا کې برخه نه چوي نو څنګه باغه وطن هغه ملت په مخکزي ډیره مهمه ده چې په نړیوال طاقتونو باندې هم دا فشار واچول شي چې هغه دا چې څنګه دا وي زر په دې باندې راپور جوړ کړي چې حالته خزه وجل شو حالته خزه تعلیم ته پرې نه خو ده شو د دې سره فشار مواجه کنه صرف دا ځان ته د خبر را جوړول په ځای په دې کې خپل کردار لوبوي او دې پکې هم ککړ دي په دې هار سکی پاکستان دغه امریکا د کنور هوادونه دي ځان ته خو جمهوریت غواړي هلته طالبان حکومت غواړي نو دا یو ظلم دی دا یو جبر دی
پیران کې د مهسا امینی تر وجل کې دوه وروسته اعتراضونه روان دي چې تر ډیره شوزو پکې برخه اخیستې ده په افغانستان کې هم وخت نا وخت شزي د طالبانو د کړنو پر خلاف اعتراضونه کوي څه فکر کوي چې د دوه شوزو اعتراضونه څه پیغام رسوي
دا مهسا امینی چې کوم دغه د ګوره د ایران کسه بدله ده هلته یو اخونی رژیم دی چې هلته د بشری حقوقو دغه کیږي خو هغه خپل نور خ اکانومی لري خپل اقتصاد برابر دي نور هر څه برابر دي هلته صرف د بشری حقوقو دغه دی نو هلته خلک احتجاج کوي ګوره چرته چې ستا حق وهل کیږي هلته احتجاج لازم شي زمونږ غورزنګ دا غنی چې چرته ظلم کیږي چرته جبر کیږي چرته ستا بنیادی بشری حق وهل کیږي حالتا بیا لازم شي چې ته لاریونو کې ته احتجاجو کې ته اعتراضو کې دا ډیره مهمه ده په دې هر څه کې موږ د افغانستان سره یو پکار ده چې ټول نړۍ دی وخت افغانستان سره ودرېږي دا د نړۍ د سولې او د سوکالۍ لپاره مهمه ده
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ غړي سنا اجاز و چې صالح محمد صالح سره په افغانستان کې د خوځو په اوسنی وضعیت مرکه کوله
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
که څام د طالبانو چارواکي وايي په تیر یو کال کې دولتي او خصوصي رسنوي خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتل خو د رسنوي ځنی بنسټونه وايي لسخت او ستونزو سره مخامخ دي پر رسنوي لګول شوی محدودیتونه له خبري اعلانو سره فزیکی تاوتری خواله په وخت د رسنوي سره د اطلاعاتو نه شریکه ولا نور ستونزې د وخت په تیر دو سره لا زیات شوې دي رسنوي د ملاتړو بنسټونو له قوله پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیسی په لزګونه رسنوي تړل شوی او په سلګونو خبري اعلان بیروزګار شوې دي
د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبد السلام حنفي وايي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنوي آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی نو مولوي دغه سرګندونه پرونی وي غونډې ته داسې وخت وکړي چې په افغانستان کې د رسنوي ملاتړ بنسټونه او خبري اعلان وايي د دې پر فعالیت ورسره تربلې محدودیتونه زیاتېږي کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وايي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت فشار سانسور تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم مده هغه سي همکاري نه کوي د معلوماتو په شریکولو کې د په خوندي چاپیریال په برابرولو کې او همدا ډول د آزاد کار لپاره لغوي سره مرسته نه کوي او یا نشي کولای
خغلی ګران وایي چې وضعیت دغه سي دوام کوي پر اتونکو کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتیستونز لا پراخي او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د سیډون کې کمیسیون په خوانای مرستيال زیاب میابیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغات ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ تشمندي لیوار خسیده هغه د دې په خطر چې دوی خپل هر ډول خپل وایناتا یا د خپل دریز وایناتا او د خپل دریز د حمایت د واینا ازادۍ تشمندي اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریز باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار پاوراندې د انتقاد غاک ورته هیڅ د غملونه ده او هغه په هر ډول چوي هغه خفقوي او لمینځي وړي
په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو وای نن سبا د ګڼ ستونزو سره مخامخ دي د ترو نیوز خبريال عمران دانش او د سلام وطندار رادیو خبريال سید عمر سهار وای
کاری محدودیتونه زیات دي د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته امنیتی پیښو ته د پوښښ پر کولو اجازه نه ورکول کیږي کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دی هم پکښته
لا هم په افغانستان کې له خبريالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو د اسلامي مرد چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت ته نه دی راګرځېدلی لا هم خبريالان تهدیدېږي لا هم خبريالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته لا هم خبريالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولای
د بی پولی خبريالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د ویګډي سروې پر اساس د 2023 کال د اگست 15مې د 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 211 رسنۍ بند شوي او څه باندې 6400 خبريالانو داندې له لاس ورکړې دي تر ټولو ډیر ځان خزینه ژورنالیستانو کړې دي په هرو 15 خزینه خبريالانو کې 4 پر رسنۍ کې نور کار نه کوي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او اوس د افغانستان په گاون کې پروت ایران هلته د بشري حقوقو سازمان وایي تر پرون ماښامه په ایران کې د وروستیو مظاهرو په پایله کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د ماسا امینی په نوم د هغې نجلۍ مړینې غوغا پارولې چې د ایران گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایتولو له امله نیول شوې وه چې تر شکنجه وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښې وروسته د ایران په ټولو برخو کې د خلکو اعتراضونه دوام لري.
په داسې حال کې چې د محسا امینی د مړینې له کبله پرون پیل شوي اعتراضونه اتمې ورځې ته ورسېدل. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د وژل شویو تر څنګ سلګونه نور کسان ټپیان شوي، نیول شوي او په ټول ایران کې د انټرنیټي خدماتو پرچاوي روانه ده. د دې سازمان په وینا په زیاتو مواردو کې کورنیو ته د هغوی د وژل شویو عزیزانو مړي په دې شرط ورکول کیږي چې په پټه به یې خاورو ته سپاري. دغه سازمان په یو اعلامیه کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د ورستیو پراخو ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو با مفهومه اقدام وکړي. 22 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د پوره حجاب د نه رعایتولو په تور د ایران د گشت ارشاد د پولیسو له لوري ونیول شوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب شوه. د ایران دولتي رسنۍ په دې مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ښایي، خو له دې مخکې د 15 پوځیانو په ګډون د وژل شویو رسمي شمیر 12 ښودل شوی وو. ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. د بکنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد راټول کړي چې ښایي د ایران امنیتي ځواکونو په لوی لاس په غیر قانوني ډول اصلي جنگي مرمۍ د اعتراض کوونکو پر لوري وشتلی او په مرمۍ د وژل شویو په ډله کې لږ تر لږه درې ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل ایران باید له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې د ته په وینا د ایران د امنیت او قراره مخالفین دي. رئیسی دا څرګندونې د هغه امنیتي مامور له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې کړي دي چې تیرونه د رژیم ضد اعتراض کوونکو لخوا د چړې په گزارونو ووژل شو. د ایران پاوځ ژمنه کړې چې د دې هیواد د دښمنانو د بیلابیلو دسیسو پر وړاندې به مقابله کوي څو د هغو کسانو امن او خوندیتوب تضمین شي چې د پاوځ په وینا په ناحقه حمله ورباندې کیږي. د نیمه رسمي خبری اژانس اسنا په وینا د ایران پاوځ په خپل اعلامیه کې ویلي چې دښمن ته به له اوسني وضعیت څخه د ناوړه استفادې اجازه ورنکړي. د ایران استخباراتي ادارو هم ویل دي چې په ایران کې د روانو اعتراضونو پر مهال څو بمی حمله شندې کړي. د ایران د تسنیم خبری اژانس راپور لمخې پولیسو په شمال لویدیز ولایت ګیلان کې د شپې تو خزو په ګډون د 209 کسانو د نیولو خبر ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
لوګر کې د ورستیو سیلابونو لامل د څاګانو به کړې شي چې لامل خلک د څاګ دو پاکو بوله کمخت سره مخ شوي.
په لوګر کې ورستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د دوی د څښاک اوبو سلګونه څاګان او کاریزونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په وینا د څښاک اوبو کمښت د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لوګر یو اوسیدونکي محمد موسی آزادۍ راډیو ته وویل، خلک په ډېرو ستونزو له لرې ځایونو دومره اوبه راپیدا کوي چې هغه د خوراک او څښاک ستونزه یې ورباندې حل شي.
څاوی وچه سوي، مخکې مو چې وي، اوس هم وچه سوي دي. دومره اوبونه پیدا کېږي چې څوک یې وچکي. بعضې اوبه چې دي هغه د چکلو نه دي، زیاتې یو له بله سره لرې لرې جوونه اوبه راوړي، هغه هم په بوشکه کې دومره کوي راوړي سره په هغه باندې کار مخته کوو. دغه سیلابونه چې راغله بیخي زیاتر مشکلات نور هم ورسره زیات سو.
د لوګر یو بل اوسیدونکی خانهغه وایي، څاګان کم دي او د خلکو ورباندې ډېره ګڼه ګوڼه ده.
څاوې ټولې وچې سوي دي، اوس هم چې سیل راغلی ډېر څاوې تخریب کړي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سوي، متوجه سوي. اوبه نشته چې کاک د یو څاو باندې تاسې ګورئ چې څومره بیروبار ده، څاوې بیخي کمې دي.
د لوګر د کلیوالي سیمو په شان په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې هم د یو شمېر څاګانو اوبه خراب شوي او د څښلو استفاده ورڅخه نشي کېدلی. د حصارک لیسې یو ښوونکی عبدالناصر وایي، نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو ته باید دي افغانستان په ځانګړي ډول لوګر ته په دې ډېره توجه وکړي چې وروستیو سیلابونو ډېر زیانونه ورواړول.
افغانستان د خصوصا لوګر ولایت ته زیات توجه وکړي، ځکه دا سیلابونه زیات وځفه او ډېر طبیعي پېښې منصب کې راغلې. حتی تر دې پورې چې ولسونه پکې لمنځه لاړل، کلي پکې لمنځه لاړله، د ټولو مسولیت دی. نو بنلي موسی خره بنسټونه وي، داخلي خارج کې وي، باید له فرضیه توجه وکړي.
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ییز چارواکي هم د خلکو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او په دې برخه کې له مرستندویه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل، تر سیلابونو مخکې هم په لوګر کې د اوبو کچه ټیټه شوې وه، خو تر سیلابونو وروسته دا ستونزه ډېره شوه.
کله چې سیلابونه راغله دا ستونزه نور هم زیاته شوه. یا خو دا اوسې څاګانې چې په اکثره کلو کې وي، داسې په ولسوالیو کې دا بندې سوه دي، ځینې چینی داسې وي چې هغه د خاورو د خړو لاندې سوه دي. خلک د اوبو له کمښت سره تقریبا مواجه دي. په ټولو خیری بنسټونو باندې نور نهادونه باندې هغه کوو چې د خلکو د اوبو د ستونزې د حل لپاره تلاش پکار شي او خلکو سره خپله مرسته ده وکړي.
د لوګر اوسیدونکي وایي، اوس سلګونه کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره څو څو کیلومتره واټن وهي او ایله ورباندې د خوراک او څښاک اړتیاوې پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د څښاک اوبو پر لګوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دې ستونزې میلیونونه افغانان اغېزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د خصوصي په هانتونونو یو شمیر چارواکي مڼي چې تیر یو کال کې د محصلانو شمیر له 50 تر 60 سلنه کم شوه. دوی د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو تړل کېدو ته اشاره وایي. د محصلانو اقتصادي ستونزې او د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي هغه لاملونه دي چې په خصوصي په هانتونونو کې د محصلانو په شمیر بد اغېز کړ. خو طالبان یې په اړه څه وایي؟ تفصیل یې په دغه مفصل راپور کې واوري.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پرې خو ځکه
نور رحمان په کابل کې دی یو خصوصي په هانتون محصل و. وایي د طالبانو د بیا سلی واکمنې دوره هيسي د اقتصادي ستونزو لامل د ژوند چاري سختي شوي چې د زده کړو او وطن پرې خودو ته اړ کړ.
اقتصادي مشکلات دې تغړ کړم چې زه خپل وطن پرې دم، پر دې وطن کې مسافر شم، کار روزګار وکم، تحصیل می حل ته پاتې شو، کاروبار می خراب شو، اوس راغلم بل وطن کې زه مسافر یم.
دا یوازې نور رحمان نه دی چې د طالبانو د بیا راتګ سره بیروزګار شوی او لسته کړ پاتې شوی دی. خدیجه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د ووم سمستر محصله ده وایي، د نظام د بدلون وروسته یې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي او زیاتره نجونو د مالي ستونزو له کبله په وروستیو سمسترونو کې زده کړې پرېښي دي.
اقتصادي له وجې نه ډېرې نجونې تر اتم ووم سمستر پورې، شپږم سمستر پورې درس یې ویلې، همدې لپاره څه فیس نه سي تایله، خپل پوهنتونونه یې په نیم کې پرېښي دي، خپل درس نه بي برخه سوي دي.
پوهنتونونو ته د محصلانو نو ورتګ په دغه تحصیلي مرکزونو مستقیم اغیز کړی دی او د پوهنتونونو چارواکي اړ کړي چې د خپلو مالي ستونزو هوارولو لپاره ځینې استادان او کارکوونکي له دندې لرې کړي. شبانه یو له هغه استادانو ده چې د دې پریکړې قرباني شوې ده.
شخصي پانتون کې مې دنده درلوده. کله چې رژیم بدل شو پانتون نه شوې کولای، ځکه د پانتون اقتصادي وضعیت خراب شو. د خرابېدو په حال کې دی، هم د اوسم ډیر په ټیټه سطح دی. نو ډیر کارکونکي د ځان سره ونه شوې ساتلای، دوی ونه شوې کړلای چې د غوی ماش ورکړي. همداسې لکه زه په لزګونو نور کارکونکي تنها د خزینه برخې نه، بلکې د نارینه برخې نه هم د دندې ګوښه کړل.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې چلوونکو ازادي راډیو ته ومنله چې د بوخا پرتلې د محصلانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د یو خصوصي پوهنتون یو لوړپوړي چارواکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې په پوهنتونونو کې 60% د محصلانو شمیره کم شوی دی. د خصوصي پوهنتون د چلوونکي وایي چې په تیرو درې سمسټرونو کې د نویو شاملېدونکو محصلانو شمیر هم د پخوا کلونو په مقایسه په 50% راکم شوی دی. نوموړي همدارنګه ادعا وکړه چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ د کورسونو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پالیسي د سبريخي چې هغوی دا پروګرامونه تړل غواړي. هغه وویل د ماسټرۍ د محصلانو په شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون د چلوونکي همدارنګ وویل چې د طالبانو حکومت په تیر منی کې د پخوانی حکومت د مقررې په رڼا کې کانکور ته اجازه ورنکړه، او په پسرلنی سمستر کې یوازې د 30% محصلانو اجازه ورکړه. دا په دې معنا چې یوازې 15% انجونی او 15% هلکان په یو تعلیمي کال کې د شمولیت اجازه لري، او هغه هم په دې شرط چې ټولګي به بیل وي. هغه چې د پواینا د ماستری د پروګرام لپاره لوی نه کمیده. د یو خصوصي پوهنتون د چارواکي د خصوصي پوهنتونونو مالی ستونزې ته په اشاره وویل چې د محصلانو کمښت، د نجونو لپاره د جلا وخت او تعمیرونو تنظیمول، بیکاری او بیوزلی د خصوصي پوهنتونونو عواید کم کړی دي. پر دې سربیره د حوزو، ناحیو، شاروالۍ او په ځینو حالتونو کې د مالی وزارت لخوا درنو مالیو هم پر خصوصي پوهنتونونو مالی فشار زیات کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د روخان د لوړ زده کړو خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواری د محصلانو په شمیر کې راغلی کمی د خصوصي پوهنتونونو لپاره تر ټولو لوی ننګونه بولي. ښاغلی شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشري علومو د کاندیدانو شمیر تر 80% راښکته شوی دی، او د نجونو ګډون بیا په دې برخه کې صفر تر رسیدلی دی.
په بشري علومو کې زمونږ شمیر ډیر زیات راکم شوی د فیصدۍ په لحاظ کې، او 80% زمونږ شمیر د کاندیدانو راکم شوی دی، او په بشري علومو کې د نجونو فیصدۍ زمونږ صفر تر راغلی. یعنی مونږ په سګنی کال کې چې دوه کانکورونه واخیستل، مونږ په بشري علومو کې خزینه معاصلین نه دی جذب کړي. البته نم لرودل چې دوی راشي او په بشري علومو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ولې په طبي رشتو کې بیا مونږ په یو سلو شلو کې تر ډیر شو پورې انجونې په هر کانکور کې مونږ جذب کړي دي.
همدارنګه په کابل کې د یو بل خصوصي پوهنتون یو استاد متین هم راته د ورته ستونزو سر وټاکو. هغه په ځنګړی توګه لشپګم ټولګي او پورته د انجونې پر مخ د خنځې او تړل پات کېدل د خصوصي پوهنتونونو د راتلونکو لپاره دروند گزار وباله.
پر د دې انجونې د مکتبونو تلل دا هم یو غټه صدمه ورسوله، ځکه د موږ د پونتونو نیمه طبقه مسنسو یا تقریبا 10% فرسیو دا اوناس طبقه مسن، اوناس طبقه مسن د فطر لپاره دوی فارغ نه لري. وخت فارغونو لرو څنګه دوی سپ نه موته.
د خصوصي پوهنتونونو څو نورو چلوونکو او استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو سره همکاري کمه بللې ده، او وایي د وزارت نوې پالیسي د خصوصي پوهنتونونو لپاره ننګون کیده. ګړ لدوی په دې باور دي چې چرته وضعیت همداسې دوام وکړي، خیراتلونکو کال تر 50 زیات خصوصي پوهنتونونه وټړل شي. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا په دې برخه کې ټوله ادعا ردوي. هغه وای وزارت د خصوصي په هنتونونو سره په هر برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. خغلی تقیده هم نمنی چې ګوندې په خصوصي په هنتونونو کې د محصولانو شمیر کم شوی وي.
په حقیقت کې محصولین نه کم شوی، محصولین په خو په طلب باندې په هنتونونو ته زیات مراجعه کوي. خو په هنتونونو کې خیالي محصولین زیات و چې زمور د امارت ترته ګرسته د لوړ ځکه وزارت له خوا څخه د پونتونونو ارزیابي وشوه او د ټولو پونتونونو خیالي محصلین ختم شوه.
خو د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویاند کریم نصر ازادي راډیو ته تایید کړه چې د تیرو کلونو د کانکور ازموینو په پرتله سږ کال د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو ته د نوو محصلانو ورتګ له 50 تر 60% راښکته شوی.
محصلینو فیصدي په نوې کانکورونو کې د 50 تر 60% کم شوې ده. د پخوا په څیر بل برحاله محصلینو 15 تر 60% یا بهرني هوادونو ته تللې یا وظیفې د لاسه ورکړې دي، د زده کړو مالي امکانات نه لري نو تحصیل تر کړی دی.
محدودیتونو نویو پالیسیو د مسلکي استادانو له هیواد څخه وتلو، د نجونو او هلکانو د ټولګیو بیلولو او نورو ستونزو افغانستان کې د مسلکي لوړ زده کړو په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي. د ستونزو ډېره اغیزه په خصوصي پوهنتونونو ځکه کړې چې دا پوهنتونونه تر ډېره د محصلانو څخه د فیسونو د ترلاسه کولو په عوایدو چلیږي، او څومره چې د محصلانو شمیر کې کمی راځي همدومره د دې پوهنتونونو پرانیستي پاتې کېدل ستونزمنېږي.
اته بجې اتنیمې بجې شوې په کابل کې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سر ټکی را سره واوري. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوی شارز دافری ویلي د 2020 کال لاګس میاشتې رئیس افغانستان سره د واشنگتن مرستې څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې دي. کرن ډیکر پرون په ټویټر لیکلي د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان سره د بشرپاله مرستو یوازینی ستر تمویلونکی هیواد دی. اغړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونام مرسیال د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه بشری مرستې ارکلای کړي. تامیس الکبروف ویلي د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه ووچا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سخاوت ماندانه مرستې منندوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز افغانستان سره 320 میلیون ډالر بشری مرسته اعلان کړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې لا هم د امریکا او د ملګرو ملتونو په تور نوم لاړ کړي، لوالیانو، امنیه قومندانانو او ولسوالانو غوښتي چې د ژورو څاګانو مالکانو ته د څاګانو د سرونو د پوښلو سپارښتنه وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبد النافی ټکور رسنیو ته یو استولي پیغام کې ویلي دي چې چیرې د امر پر ځای نشي نو د سرغړونکو سره به عدلي او قضایي چلند وشي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي په روسي دوو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو خوخي خودلې ده. ډاکټر زبیر ودود پرون په یو ویډیو پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خبر کړی ویل دي کله چې د افغانستان او پاکستان خبره راځي د ډیره هڅون کې د چلیدل کېږي په تیر دوو کلونو کې ډیر پرمختګونه شوې دي. د هند په شمال کې چارواکو پرون وویل چې د سلیر فیصد ساتونو په موده کې د طوفاني هوا له امله لږ تر لږه 6 کسان مړ شوي دي. په دې ډله کې 2 کسان د تالندې له امله مړ شوي او چارواکو خبرداری ورکړی دی چې پر روانو ورځو کې به د اورښتونو شدت لا پسې زیات شي. او په زرګونو فلسطینیانو پرون د لبنان د شمال د کډوالو د یو کم د فوټبال په یو کوچني میدان کې په لسګونو هغو کډوالو ته دعا وکړه چې تیره اونۍ د سوریې سواحلو تر سیرمه د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله د سوریې د تارتوس ساحلي ښار د یوه روغتون مشر ویلي د دې پیښې د مړو شمیر 9 اتیا تنو ته رسېدلی. د لبنان پوست پرون اعلان وکړ چې هغه کسې نیولی چې ویل کېږي په کښتۍ کې دغه خطرناک سفر یې تنظیم کړی و. لږ منی سره سم اوس هم د ازادي راډیو ځانګړي تعلیمي خبرونه درسي ساعت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
درنو زده کونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. لا ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو، اوس د اووم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت درته بیانېږي. د درس په لړ کې به له استاده د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واورئ او په دې به پوه شئ چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنته وایستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرمانی د ته دغه پایلې ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماندینه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطا ایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطا ایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وایستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زارۍ کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بی هوا نه سره د مکه معظمه په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قرآن کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد درته تشریح کړه چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په
درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکاري درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورتر غاړي وه.
موږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1022 څخه تر 1655 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یې هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراسانی په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره اړیکې شې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1022 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان همار لشکر ماتو خوړه. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې دغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، دغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفات او په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفات د 1022 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنې څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکه او مدینه امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړل. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډ دا چې صفا په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابو العباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د نږدې ملګري هم ووژل شو. ابو سلمای د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1650 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ شي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کشنسلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکازوی عبدالله بن علي چې په شام کې والی و هغه نکی جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه، لکه په تیر درس کې چې موږ ول ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډیره خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمیر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پرې باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستي او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1058 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هو کې درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنی وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و، دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي کې هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب سي نو حتمن ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې ملګرې کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیرو احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هیواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا واک ته رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټولو واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد د پرمختګ وکړي او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی و. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکښې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناکه سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړې مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هېواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د ما د درسي ساعت خبرونه تا غوږیست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني يرغلونه په شاو تمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
درنو اوریدونکو، د ووم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه وو. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او وخت تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه وو. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو اوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کونکو به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څه عمل ګرځي. خونکي به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کونکو به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو والی حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي، او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا و د نن ورځې درسي ساعت. تر راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي، او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
سوائی ستوری روڑم آو مکتب تزا در سوائی ستوری روڑم آو مکتب تزا واؤ